پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر اوسه څه باندې 800 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د افغانو پیغلو پر مخ ښوونځیو دروازې تړلې دي او څه باندې 350 ورځې کېږي چې نجونې پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي. د ځینو نړیوالو ادارو او د بشري حقونو د فعالانو په وینا دا بندیزونه نه یوازې خزو او نجونو ته په روحي او رواني برخه کې تاوان رسولی دی، بلکې ټولنیز نظم او د هیواد اقتصاد ته هم تاوان رسولی. سلامونه، د امریکا غږ د ځانګړي مرکې خپرونې ته ښه راغلاست. زه برېښنا عمرخېله یم. نن په دې اونیزې خپرونې کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانۍ سرپرسته رنگینه حمیدی را سره میلمنه ده چې په سکایپ باندې موږ ورسره خبرو ته کینو. رنگینه حمیدی، سلامونه او خپرونې ته هم ښه راغلاست. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د 11 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړې ده چې د ډیرو بنسټونو لخوا دا اقدام ستایل شوی او هرکلی شوی. آیا فکر کوئ چې دا به د نجونو د تعلیم په برخه کې یو ښه پیلامه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ستاسو مننه چې ماته وخت راکړی دی. خبر خوشا ده، په هر فرصت چې انجونو د پاره د انجونو پر مخ خلاصي شي هغه د ټولو هیواد د پاره یو فائدمن عمل دی. خو بدبختي دا ده چې کله شپږم صنف جلی فارغ شي او هغه بیا راسان یا مستقیم دغه د طبي انسټیټیوټ ته ولاړ شي، زما بیره دا ده د یو شیزه په صفت، مور په صفت، معلم په صفت، چې آیا د شپږم صنف انجلی به وکولای شي چې هغه یعنی اساسي درسونه چې په طبي انسټیټیوټ کې ورته تدریس کیږي هغه انجونی به وکولای شي چې دا تدریس مکمل در سره یوسي، او بیا دا انجونی چې فارغ شي خدمت په شفاخانو کې یا کلینیکو کې زموږ ته خوندو د مندو په خدمت کې وي، نو د دوی هغه د کار نتیجه به څنګه وي؟ دا مشکل، یعنی دا سوال ماته مسته چې پوهیږم چې ټولو هیوادوالو تم دا سوال راپورته کیږي چې آیا دا د حل لاره ده که نه ده.
نو ستاسو په نظر که چیرې طالبان د شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي نو دا اقدام بې ګټې دی؟
او امکان لري چې وسی، یعنی یو کم فیصد انجونی چې په درس کې یا په شوکا علاقه د درس ته ورځي یو شی لاس راوړي، په دې کې شک نسته. یعنی بیا وایم هر فرصت چې د جون په مخ تخلاصي چې په افغانستان کې هغه ته مش هرکلی کوو، خو سوال دغه دی چې د شپږم صنف درس هغه بنسټي درس چې یو طبي انسټیټیوټ ته پکار دی چې بیا درس نور مخته ادامه ورکړي، نه د 12 صنف پاده دغه شپږ کاله درس چې انجونی نه تکمیلوي، آیا دغه انسټیټیوټ دروازې چې خلاصي وي دي هغه انجونی چې وسه شپږم فارغيږي، آیا دوی آماده دي چې راستن مستقیم د شپږم صنف سولار سي طبي انسټیټیوټ چې سبا دوی یا نرسانی سي یا قابلګانی سي؟ چونچې دا یو تخنیکی درس دی او یو تخنیکی مسلک دی، طبیعت چې طبابت وبخشي تخنیکی مسلک دی، طبابت چې کومش هغه خوندې مندې چې په دغه رشته کې کار کوي ش ټریننګ یا ش علم د لاسه کړی نه، خو د مریضانو ضرر، یعنی مریضانه به کې ماتور کی، نو کومش ش ډاکټر یا ش نرس یا ش طبيب نه لرو خبرته کې ماته عام شتي مریضانه شتي ورکی چې به دغه خوندو د لاس لاندې تداوي کیږي.
په تیر 2.5 کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي، خو عام جنو ته د تعلیم په برخه کې څومره تاوان رسیدلی او دا تاوان څنګه جبرانې ده شي؟
تاوان خو بیخي غټ تاوان دی د ملت په ساته. هغه خوندې یا هغه انجونی خصوصا چې په مکتب کې وي او تقریبا 3 کاله د لاس ور کړی دي، هر ورځ د دې لپاره یو غټ ضایعات دی چې ور کړی دي په لاس. دا هغه جبرانې دل وسغه انجونی چې مثلا 3 کاله مخکې د شپږم صنف فارغ وي هغه په سږ کال نه هم خلاصوي، یعنی درې کال ځای کړی دی. دغه درې کال برته جوړول بیخي کم فیصد فامیلونه یا شاګردان به وکولای شي چې که سبا دروازې د مکتب اور خلاص شي دوی برته خپل درسو ته ادامه ورکړي. یعنی دا قیمت د ټول افغانستان لپاره، د ټولو هغو جنکیانو لپاره ډېر ستونزمن قیمت دی چې ورکړی دی، او د دې جوړول اسانه خبره نه ده چې په راتلونکي شاید یعنی لس کاله یا درې چنده کلونه ونیسي یا پنځه چنده کلونه ونیسي چې دا قیمت یې موږ بېرته پر ځای کړو.
د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر د نظر اختلاف شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پونځو کې د نجونو پر زده کړو په بندیز باندې کلک انتقاد کړی دی، او دای هم ویلي دي چې د همدې مسلې له امله ملت له طالبانو فاصله اخلي. ستاسو په نظر ولې دا اختلاف تر اوسه پورې حل شوی نه دی؟
چون چې زه د طالبانو نمایندګي نه سوی کولای نه ځان تحکر کوم، نو دا به خپله د مشرانو څخه د پوښتنه وسی چې هغه خپل جواب ورکړي. خو اما تاثیر د بې علمي موږ نه تنها یوازې افغانستان کې، په ټولو نړۍ کې معلوم دي چې هغه هیوادونه چې نیم نفوس بې علمه پاتې دي، د هغوی انکشاف د مملکت که څه د اقتصادي چوکاټ کې یا د علمي چوکاټ کې یا طبي چوکاټ کې هغه ثابت شوی دی جهان ته. نور چې نیم نفوس چې بې سواده پاتې، هغه مملکت پیشرفت ستونزمن وي. زه خپله اوس په امارات، اسلامي امارات کې د دوبۍ کې ژوند کوم، او ټول دغه اسلامي مملکتونه چې په دغه منطقه کې دي ټول دولتونه وس یعنی اضافه مصرف کوي چې خپل جنکانو ته د درس زمينه به تر کې ستخو وغواړي چې به تر کې، چون چې دوی په یوه کې د دوی د مملکتو یعنی آینده به تر کېږي، هغه د شوزو په اشتراک به تر کېږي. د سعودي عربستان سره نیولې، د امارات پورې، قطر پورې، نور مملکتونه، عمان، نو دا کوم غیر اسلامي کارم نه دی، چون چې کده انجونو د جنکانو تعلیم غیر اسلامي وای، خو نور اسلامي هیوادونه به دا ممانعت درلودلای. نو خدای دې وکړي موږ خدای وکړو، خدای دې وکړي چې دا اختلاف د مشرانو په مابین کې کم سي او رک سي، چې پر دغه فیصله وسی. چون چې هر ورځ چې جنکان د مکتب سلیری دي، د افغانستان ولس به د قیمت ترکی، چون چې یو تعلیم یافته مور د یو بې تعلیم مور سره ډېر فرق کوي.
تاسو په افغانستان کې د تعلیم نه د نجونو د بې برخې کېدو د حل لارې په څه کې ګوري؟
حل لارې خو ډېرې دي کوم شو غواړو. دا یو جنجالي خبره مسوله چې یو څه افغانانو په ټوله نړۍ کې د دې خبرې سره ډېر یعنی بل خبر بل معنی ورکړل. ما زما هدف د دې خبرې کول څه چې کوم شو غواړو چې نجونی درس یا تعلیم ترلاسه کړي، اخه ولوم چې په کور کې می کېدلای شي، که په نوم د مکتب یې، نوم د مدرسې یې، نوم د یو کورس یې، خپل په کور کې یو جنکی خپل د مور پلار یا د فامیل سره د انټرنیټ تلارې غواړي چې درس لاسته یعنی خپل درس تکمیل کړي، لارې ډېر شته، د حل لارې ډېر شته. خو بدبختي دا ده چې زموږ په افغانستان کې فعلی حکومت او زموږ ولس هم په یو زړه او په یو فکر نه دی. موږ خپل مغزونه مو د څه کېد کړی دی، موږ فکر کوو چې تعلیم یوازې او یوازې د مکتب د لارې کېدای شي. نن ورځ که مکتبونه د شپږم وروسته بند دي، خو نور فرصتونه شته چې دغه څه خلک کولای شي استفاده وکړي. آنلاین لرننګ، د کمپیوټر د لارې مثال په مدرسو کې ډېر ولایتو کې اجازه نجونو ته شته چې د شپږم وروسته خپل درس ادامه ورکړي او هغه ځي. نو مشکل خودی زه په دې پوهیږم چې هغه خوندې، هغه لوري چې مکتب ته تللې په میلین هو، دغه پر مخ باندې نن دروازه بندې دي او دغه د لپاره غټ مشکل دی، غټ جنجال دی چې بل لار د تعلیم د لپاره پیدا کی. اما که موږ اراده د یو لس په صفات اراده وکړو چې خپل د انجونو د لپاره د تعلیم دروازه نه بندو ولو چې هغه په نورو ځایو کې وي، موږ کولای شو خپل درسو ته خپل اولادو ته د تعلیم دروازه خلاصې پرېږدو او خپل دوی درسونه چې په شکل باید تکمیل شي هغه ته ادامه ورکړو.
متزاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
تاسو د آنلاین زده کړو یادونه وکړه. موږ تاسو ټول پوهیږو چې افغانان اوس مهال د اقتصادي ناورین سره هم مخ دي او حتی په لویو کارونو کې برق نشته. کورنۍ څنګه کولای شي چې د انټرنیټ مصرف ورکړي په داسې حال کې چې خپلو لونو ته د آنلاین درس زمینه برابره کړي او په مدرسو کې خو یوازې دینی علوم ښودل کیږي؟ د دینی علومو له زده کړو نه وروسته ښځینه ډاکترانې او نه هم ښځینه روغتیا پالانې او نه هم انجینرانې جوړې شوي دي. دا خو د ښوونځیو بدیل نه شو.
صاحبه سید د انټرنیټ موضوع چې هغه ستونزمنه ده، نه تنه چې د فیس یا د انټرنیټ فیس خلک نسی کولای چې پرداخت کړي، خو ډیر ځایو کې وسم مش برق نه لرو. وخت چې برق نه نو انټرنیټ ته کې مخه کیږي. یعنی د انټرنیټ یا د آنلاین لرننګ موضوع فقط یو محدود نفوس ته چې هغه په شارو کې ژوند کوي او اقتصادي وضع شي کولای شي چې هغه خپل لور ته د آنلاین لرننګ زمينه برابر کړي. پاتې سو د مدرسو موضوع، دا موضوع باید مشوت سیرو. مش باید پر دې باندې نه وازي یعنی خبری وکو، باس وکو، خو څیرنی پر وکو او د متخصصین سره په جهان کې مشوره واخو. هیڅ شرعي قانون نشته چې په مدرسه کې یو ماحول چې د مدرسې نوم ولري. شرعي قانون نه دی چې په دې کې غیر اسلامي تدریس نکیږي، یعنی ساينس، ریاضی، تاریخ، جغرافیا، کمپیوټر، ژبي، دا ټول هغه سبجکټونه یا مزامین دي چې کولای سي په مدرسه کې موږ تدریس کو. یعنی زه نه وایم چې دا یو عمل دی چې په هر مدرسه کې په افغانستان کې دا په دا شکل تدریس مخته کیږي، اما وخت چې یو فرصت د جنکانو پر مخ خلاص، یعنی یو دروازه خلاص ده چې دوی هلته کولای سي خپل علم ته ادامه ورکړي او موږ کولای سو چې دغه مزامین چې په تاریخي ډول یا په عملی ډول په خوابه په مدرسه کې دا مزامین نه تدریس وي، اما قوانين نه دي چې داسې قانون نشته چې دوی نسی کولای دا مزامین تدریس کې مشغول د دې څخه استفاده ونکو. هدف دغه دی. او کنور نړۍ ته وګورو، په انډونیزیا، ماليزیا کې مدرسې ډیر وخت شاګردان چې د مدرسو سفارغيږي د اوغوي علم ساينس و ریاضی کې او نورو مزامین کې چې هغه د اسلام او څنګه دوی تدریسې په مدرسو کې در هغه شاګردان چې مکتب ته ځي د مدرسو یې به تر په دغه مزامون رسیدلی دي. یعنی یو فرصت دی چې موږ افغانان مشکر الحمدلله مسلمانان یو مش تاریخ اسلامي دي او مدرسې داسې یو بنسټی چې دا یله په دې تیر شل کال کې یا تیر سلويش کال کې نه دي جوړ شوی درغو چې د افغانستان تاریخ تدریسي مدرسو وجود درلودي په تاریخ کې او کزمش مدرسې په تیر سل یا نیم سل کال کې ضعیف شوی په سیاست تلاري او هم د خارجي سیاست تلاسه مش تاسو مش وظیفه ده د یو مسلمان په صفت د افغان په صفت چې دغه سیستم برته اغه شکل ته بدل کو چې زموږ ته خلکو ته پاره زموږ ته جنو ته پاره زموږ ته لوړو ته پاره فائدہ مند وسی. دا یو د حل لار ده. زه نه وایم چې په افغانستان کې په فعلی شرایطو کې ټول مدرسې دغه شرایط پوره کړی دي او دا د مکتب یعنی د مکتب مکتب تبلار نيسي مدرسو تبلار سي هدف ميدانه دي. اما وخت چې د مدرسې دروازه خلاصه ده مش باید دغه فرصت څخه استفاده وکړو او هغه مزامین چې په مدرسې کې په خوا نه تدریسېدل اوس یو اضافه کوو او د انجینرۍ ته دغه اکلند دغه زمینې څخه استفاده وکړو درغو چې کولای شو.
تاسو دا امکان هم ګورئ چې په مدرسو کې انجینرۍ ته عصري علوم لکه کیمیا، بیولوژي او کمپیوټر خودل کېدای شي. نو که داسې وي طالبان د ښوونځي یا د مکتب د نوم سره مخالفت لري، د عصري علوم سره مخالفت نه لري.
شاید دغه یزه خو ما خو بس نه دی کړی د نږدې مشنی کښنستلی زموش د افغانانو غټ مشکل دا دی چې موږ یو د بل سره خبرې نه کوو، موږ یو د بل سره نه کښینو، موږ یو د بل خبره نه اورو، موږ فقط او فقط انتقاد کوو که یو خبر مو واوردل چې هغه زموش د نظر سره ټکر ایسیږي، موږ ژر جنجال او جنگ ته یعنی قدم شتو. خو خبر دی بس وکړو، کښینو سره خبرې وکړو، نظریات سره شریکو، امکان لري چې دا یوازې د مکتب د نوم سره مشکل وي. اما وخت چې موږ ناسته نه سره لرو، زه خو د چا مغز نه سوای ویلای چې د خلکو مغز کې به دلیل به چی شي، منطق به چی شي چې آیا مشکل د مکتب سره دی او که مشکل د عصري علم سره دی. زما شخصي نظر دا دی چې موږ افغانان مشکل د علم سره نه لرو. سیاست د افغانستان په معرف کې د شروس داخل دی، په دې کې هم موږ سست دی پټوالی. که سیاسي حرکتونه خصوصا په تیر پنځه سلويش کال کې هر چا خپل د سیاست د پاره د افغانستان د معرف څخه استفاده کړې ده، په دې باندې بیا هم وایم چې موږ سترګې نسو پټ کولای. د افغانستان معرف قرباني هر رژیم تور کړې ده او هر رژیم چې راغلی دی د معرف د لارې خپل هغه سیاسي چورته وایو خپل سیاسي هدفونه مخکبول دي د معرفت چوکاټ تلاري. نو په دې کې زه هم تشويش لرم چې معرفونه دائم قرباني د سیاست دي. کاش کې مشخص یو سیستم درلودي چې معرف د سیاست سره لري وای، معرف فقط او فقط د علم یو بنسټ وای چې شاګردان کالپان او انجینر اتللی او الله ته خپل هغه علم خدایي علم او دنیوي علم زده کولای او بیا فارغ دل ایتلای جامعه. خو متاسفانه زموش معرف د ډیر سیاستانو د سیاسي فکرو قرباني سوي دي په تاریخ کې او نن ورځم دا وینو چې په معرف کې غټ جنجال دا وسم، یعنی په سیاسي چوکاټ کې یو غټ جنجال سره مخامخ دي.
د نړیوالو غوښتنې او په افغانستان کې د نننه د خزو لارینو نه تر اوسه پورې هیڅ ګټه نه ده کړې. آیا نړۍ ستاسو په نظر کومه بله وسیله لري چې وضعیت بدل کړي؟
چې رښتیا توه مزما هدف نور د نړیوالو غوښتنو یا د نړیوالو نظر تم زدونی خوشبینه نه يم، چې نړیوالم دا ثابت کړل چې نه دوی چې دا دوی نظر نه لري، بلکې نه پوهیږي چې په افغانستان کې د چیش کوي. خو ډېر خلک وسط په یعنی د تیر شل کال موجودیت کې چې حالت په افغانستان کې جنگ او جنجال او ډېر نړیواله وسه تر سوال لاندې نیسي چې مشکل په افغانستان کې وو. اصلي هدف موږ خپل افغانان یو، او په دې کې باید یعنی توجه وکړو چې کوم افغانان دلته خبرې کوي. هغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې هغه 30 میلیونه نر او ښځې کوشنیان چې ژوند کوي په افغانستان کې، زما په نظر د هغه نظر در هر چا مهم دی. موږ چې د باندې راوتلي، موږ چې فرصت ژوند کول په بل ځای کې د افغانستان لرو، صحیح ده موږ نظر ورکولای شو، موږ انتقادم کولای شو، موږ په خپل یعنی اغه پخوانی خواهشات خصوصا د جمهوریت شل کال د دورې ډیر خلک په خوشاله او زبانی وتل دی او برته غواړي چې د جمهوریت وخت افغانستان ته راسي، اما افغانستان تغیر خورلې دي. افغانان څه باید پښتنه وسیال ته ژوند کوي چې بل اخره افغانان چی شي غواړي، دا چې نړۍ چی شي غواړي نه غواړي هغه ما ته اهمیت نه لري. د افغان په صفت چې په دبانې د افغانستان ژوند کوم، ما ته در هر چا مهم اهمیت ته هغه افغان دی چې په افغانستان کې ژوند کوي او په افغانستان کې شپه او ورځ تیری او هغه اولاد دلته لري، هغه د اولاد آینده د پاره خپل ارزو بر لري، خپل ارمان بر لري. د هغه ارزو ارمان ته که موږ غوږ ونیسو او بیا د فعلي چارواکو سره هغه ارمانونه شریک سي، خدای دی وکي موږ دعا وي دغه کو چې خدای دی وکي چې د افغانستان ولس او فعلي چارواکي وکولای سي چې یو تفاهم په مابین کې وکي او د افغانستان آینده د پاره یو حکومت یا یو لار پیدا کړي چې هغه حل د ټولو افغانستان د څلور دیش ولایتو د هر قوم د هر ژبې د هر نر او ښځې د پاره یو فائدہ منه لاري. دا که امریکا په دې خوشاله کیږي یا نه، یا نړیواله په دې نړیوال مملکتونه په دې خوشاله کیږي کنه، اولیت هغه ته زنور کوم، اولیت د افغانستان ولستور کوم.
تاسو په افغانستان کې د نن د افغانانو لخوا د حل لارې باندې ټینګار کوئ، خو د افغانستان ټولنې ته چې وګورو، د ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره یوازې یو څو د ګوتو په شمیر ښځې د کار وټونو ته راوځي، نارینه پکې نشته، پښتنې ښځې پکې نشته. ستاسو په نظر علت څه دی؟
زه به په مظاهرو بحث نه کوم چون چې زه خپل یو بل نظر لرم چې هغه پوهیږم چې مهم نه دی چې هغه شریک سي په دا خبرو کې. اما یو حقیقت باید موږ قبول کو چې د افغانستان د معرف چوکاټ خصوصا د 2001 سره بیا د 2023 پورې په پښتنو علاقو کې د جنکانو مکتبونه په هغه اندازه چې رشد باید کړی وای نه وکړي. مکتبونه که د پښتنو په ولایتو کې و، هغه فقط او فقط په مرکز کې و. مثلا مثال د قندار، زه خپل قندار یم، د قندار په ولایت کې نه مکتبونه چې هغه په شهر کې د قندار شهر کې و، نه مکتبونه د انجنونو وجود درلودي. ان په ټول ولایت کې فقط او فقط نه مکتبونه د اگست 2023 کال کې موجود و. چې وسمسته فعلاً هغه نه مکتبه فعال دي او د شپږم صنف انجنې لري. په نورو ولایتو کې دا یعنی دغه نمبرونه تعداد ډېر وو، په شمال کې، په کابل کې، په نورو ولایتو کې چې خلکو لږ د معرف سره دا به نه وایي چې علاقه یې درلوده، چون چې د پښتنو ولایتو خلکو هم ډېر علاقه درلوده، خو متاسفانه هغه توجه چې باید دغه علاقو ته چې جنګ وو سوی وای په شل کاله کې نه و سوی. دلیل دغه سب دائم کار سوی وو چې په پښتنو علاقو کې جنګونه دي او ځای کې چې جنګونه یې له تمکتن نسته. اما از ما نظر یې از ما سوال د دې برعکس وو، مال که موږ واقعا یو زر سوی درلوده او زموږ هغه فکر مو یا پلانونه ستراتیجی مو لږ اوږدمهاله وای، موږ باید دا فکر کوی چې په هغه ځایو کې چې جنګونه او په هغه ځای کې باید موږ د مکتب دروازې خلاصې کړي وای، شاګردان مو جذب کړي وای، د هغو فامیلو ته مو یو زمینه برابر کړې وای چې د هغو اولادونه یو شی زده کړي. موږ شل کاله په نامه د دیموکراسي، په نامه د پیشرفتي، هغه منطقه چې په خوا هم به مکتب به علم پاته وي هغه مو ادامه ورکړي وشل کاله. یعنی نن ورځ که شلتي نه ولاړې شي خپل د حقوقو درخواست د سړک په مخ نه کوي، دا په دې معنی نه لري چې شوځي نه کوي. باور وکي رشتہ جان چې په کندهار کې ومه، شدی فعال دی، شدی تولیجی، شدی خبری که، شدی خبل نه تنها خبل آینده، خبل ده لور پا آینده که فکرونه که خبری و بحثونه که ده حل لاره ورته پلتوی چی چنگه ده حل لاره پیدا که. اما یو فرق یا یو توپیر داده چی په نور ولایتو کې شوزی آزادانه راوزی سړکو باندې مظاهره په شکل اواز پورته کړی دي، اما د پښتنو په علاقو کې شوزی د لښ د پردې شاته لښ په پټ اواز یعنی خپل د کلتور نه په چوکاټ کې دا کارونه مخته بیایي. زما په نظر شاید دغه منطقو کې چې شوزی پټ او د پردې شاته او په آرام ډول خپل خبرې او خپل یعنی مبارزه ته ادامه ورکړی ده، هغه کلتوري چوکاټ کې چې د دوی په نظر هغه کلتوري چوکاټ د دوی لپاره فایده مند دی. زما په نظر په اوږدمهاله لاره کې افغانستان کې شاید د دوی دغه لارې بهتره تمام سي، در دې چې مظاهره ډېر خلک اوس په افغانستان کې دا د یو خارجي یعنی خارجی عمل بولی، چې خارجان حمایتي او خارجان ورتوای شو زړه چراوزي مزاره وکي، اما هغه خوندې مندې چې خپل په افغاني کلتوري انانوي لارو باندې خپل مبارزه ته ادامه ورکي، پرغه باندې هغه انتقاد نه کیږي لکه هغه خوندې چې د باندې کوڅه تراوزي.
ډیره مننه. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست رنگینه حمیدی، ستاسو د وخت او ارزمن نه ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ.
خیر اوسئ. احساس د وخت سم ورځم په خیر سم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه دالیا رنا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور نصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
Thank you.
د مهمو خبرونو سټکی اوري. په هند او افغانانو د پاکستان تازه تورونه. پاکستان یو ځلی به د کم ثبوت پرته تور پورې کړی چې افغانستان کې مشت د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د هند په مالی مرستو پاکستان کې حمله کوي. د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی ویلي چې دا پیسې د افغانانو په لاس ورسیږي. په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ د خبريالانو د ورځ په مناسبت د خبريالانو ټولنې ویلي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سیاستونو لامل په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د پام وړ محدود شوې ده. او په لبنان کې د بيزي شو کورنۍ وضعیت د لبنان د وسلواله ډلې حزب الله او اسرایلو ترمنځ د جګړو لامل یو غیر فعال هوټل د لسګونو بيزي شو خلکو د پاره په سرپناه بدل شوې ده. سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د کب و بشتما او د مارچ ولسم نیټه ده. تاسو د امریکا غا غاښنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ او اوري. د پاکستان د ورستۍ نام نه یو او د افغانستان اړوند تبصرو پاړه به خدای نور ناصر د اسلام آباد نن موږ ته معلومات شریکي. او په افغانستان کې د خبريال د ملي ورځې په مناسبت د خبريالانو د ستونزو او ننګونو پاړه د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مشر حامد عبیدی سره مرکه لرو. خو لږ شی به ورسته به مرکه وکړو. تاسو دواړو ته ستړي مشویم او هیله ده چې موږ سره اوسئ. د پاکستانی چارواکو ادعا کړې ده چې هند د افغانانو په وسیله په افغانستان کې پاکستانی طالبانو سره مالی مرسته کوي. د پاکستان د ورستیو نام نه یو او د چارواکو د تازه څرګندونو نور جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نورو چې په اسکایپ ما سره خبرونه کړي. ناصر سپتا سستړي مشي. زه پښتنه کوم خو دوه جزئ لري. یو دا چې پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه چې ادعا کوي په افغانستان کې دي په دې اړه څه ویلي دي نور او ترڅنګ د چمن او تورخم د لارو باندې دوه او خاصتا په چمن کې دا د پرلتون ورسته حال څه ده.
ډیر مننه آشنا صاحب. دغه د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ آصف تورانی دغه وینا خبرې کړې دي. لکه تاسو چې ذکر وکړه د پاکستان د سولې مطالعاتو یو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې هغه کې پرنی غونډه سره په دې غونډه کې شاغلی دورانی لمړی ځل دا ادعا وکړه. که څه هم دغه ادعا پاکستانی چارواکو د تیر حکومت مهال په افغانستان کې کولې. کله چې په افغانستان کې د جمهوریت جمهوري نظام وو خو له هغه راځي چې د طالبانو حکومت راغلی دی دا لمړی ځل دی چې کوم پاکستانی چارواکي هم هغه سي لکه په تیر حکومت باندې چې کوم تورن پورته پوري کول هم هغه سي تور پوري کړی دی. وایي چې حالته مشت ټي ټي پی وسلوالو ته د شاغلی دورانی په خبره د هین له خوا پیسې راځي او دغه پیسې بیا د افغانانو په لاس باندې دوی ته ورکول کیږي. شاغلی دورانی په دې غونډه کې د دې دلیل دا وشو چې دای وايي خپل د طالبانو حکومت دومره پیسې نه لري چې دوی ته ورکړي. نو ځکه وايي دا شونه ده چې دوی ته دغه پیسې د کومبل هیواد یا د هین له لوري ورکول کیږي. خو دغه پیسې دوی وايي چې د افغانانو په لاس ورکول کیږي. که څه هم کوم شواهد یا کوم داسې ثبوتونه وړاندې نه کړی چې دوی سره څه ثبوت دی دوی په کوم مخه باندې خبرې کوي. یوازې دلیل دغه وشو چې ګواکې خپل د طالبانو حکومت دومره پیسې نه لري نو ځکه دوی وايي چې هند یې ورکوي. لدی سره دغه بیا بیا پاکستانی چارواکي دا وايي چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او د دې په خبرګون کې بیا طالب چارواکي وایي چې دوی نه یوازې ټي ټي پی بلکې هیڅ یو وسلوال لري ته نه یوازې د پاکستان پر ضد بلکې د هیڅ یو هیواد پر ضد هم خپل خاوره کاریدلو ته نه پریږدي. که څه هم د شاغلي دورانی په دې ورستۍ او څرګندونو باندې د کابل چارواکو کوم خبرګون نه دی راغلی خو په تیر کې دغه سی خبرونه دغه سی داوي ناسمې بللې دي. بیا تاسو ذکر وکړه د چمن او تورخم. لومړی به تورخم ذکر وکم چې په تورخم کې د لکل رئیس چې دغه د مارچ ورستۍ نیټه رانیږدې کیږي پاکستانی چارواکي بیا بیا افغان موټروانانو ته افغانستان د افغان وګړو ته دا یادونه ورکوي چې باید د خپل پاسپورت د خپل ویزو غو مخړي ځکه چې د دوی په خبره د یو ډیر شمه نیټه را پدی خو بیا په بغیر ویزه به پاسپورت نه را پریږدي. اول ته پچمن کې هغه پرلت چې نتیرو څلور میاشتو راځي روان دی لا هم هغه سی روان دی که څه هم اوس د ورځې په وخت کې د ورځې هلته ډیره ګڼه ګڼه نه وي خو تر ورځې ماته ورسته بیا تر پښتمه پورې تر سهار پورې هلته احتجاج کوونکي ناست وي هغه احتجاج کوي هغه غوښتنه یې غوښتنه ادا ده چې وایي لکه مخکې چې څه ډول وګړیو پاکستانی وګړیو افغانانو په چمن دروازه باندې تګ را تک کاوه په تذکرو او پاکستانی پیژندپاڼو باندې وایي همغه دي همغه سی بهاله کې خو پاکستانی چارواکي وایي چې دا یو دوی وان ډاکومنټ رژیم اعلان کړی دی او دا به همدغه سی وي د شاغلي دوراني د دې ترګندونو په خپل چورونه کړی وي په هغه باندې زما همکاري له دینو شلونکو سره خبرې کړې دي چې هغه راپور تاسو ته راکړم.
په پاکستان کې په ټولنیز رسنو او ټلویزیون کې د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری او د پاوز مشر جنرال آصف منیر لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې پروند یو وجلې شوی پوزي د جنازې کټي په اوګو کې خو دې دي. افغانستان ته سیرما شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي بریټ پړه یوی نوې ډلې جیشې فرسانی محمد منلی دا
د دوی شډو ګورنمنت د ټي ټي پی اعلان شوی دی زنه زنه عملیات داسې شي چې ټي ټي پی او ګلبدری یو مشترکه یې کوي او زنه زنه بیا لکه دا په دې کې د ټي ټي پی مداخلت نشته دا کوم واقع شوی دا او ټي ټي پی هم دلته خزن مضبوط کړی دی او ګلبدر ډله هم خزن مضبوط کړی دی او ډېر د فکر خبره دا غوډه چې داسې علاقې هم اوس راغلي د په گرفت کې چې هغه مخکې د ټي ټي پی یا د دشتګردو یا د اسلوالو ډلو په قبضه کې نه وي.
د نور کله په شان دازل هم د بریدروستا پاکستان د کورنۍ نا امنۍ تور په هند او افغانستان پوری خړه دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په اسلام آباد کې یوه غونډه تویلي چې د تحریک طالبان د پینزونا شپګو زرو پوری وسلوال په افغانستان کې دي او مرستي ورسره هند کوي. نو موړی په دې اړه کوم ثبوت ورکړې نه دی.
نو دا زما یقین دی چې دا بغیر د پاکستان دی یعنی خوخه نه دی دلته کې پاتې کې دی شي دلته کې تاسو ګوري د دې سیاسي پارټي لوی لوی قوي سیاسي پارټي چې دی وګاړي نو ټولې پارټي اپا دی پاکي او تاسو وی چې باندې او تنظیم مصالح خلق راغلي دي او جنوبي زلیم تقریبا اوس بازیګر د طالبان حکومت تقریبا په ټي ټي پی حکومت په جنوبي زلو کې یا په دا ډیورنډ کرخې سره نږدې زلو کې او دا پاکستان فوج د دنیا پنځم غټ فوج دی چې دی خو خنې دي څنګه دلته بل حکومت جوړې دي شي مصالح خلق دلته کې حکومت کولای شي.
د پاکستان پاوز تحریک طالبان پاکستان د هیواد دښمن ګڼي خود پوز د استخباراتي اداري اي اس اي پخواني مشر جنرال فیض حمید پرزد زيني سياسي ګوندونه عالي محکمو ته اتللي چويلي نزدي دوکاله مخ کې نوموړي پاکستاني طالبان بيرتا د پختنو پسيمو کې د مشت کولو حسي کړي دي.
دا د هغو تر غريزو حملو لړۍ دي چې د افغانستان روانه ده او د غليمو ادارو له خوا تر سره کیږي چې د هندستان د استخباراتي ادارې را له خوا ورسره ملاتړ کیږي او افغان طالبان په دې اړه د مسولیت نه برای کې دای نه شي ځکه چې هغوی د دې د مخنیوي لپاره کوم عملی ګامونه نه دی اخیستي.
په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي بریټ پاورس د طالبان حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته د کابل د سفر بلنه ورکړې. خود تحریک طالبان پاکستان او د ترهګری په بریدونو کې په افغانستان باندې د تورونو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې د سو میاشتو راسي پیکه دي او د دواړو هیوادونو ترمنس د سوداګرۍ کچا هم ټیټه شوې ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان پارت کې د هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ یعنی نن سار د ګریش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د یو بس موټر سایکل او د تیلو د یو ټانکر ترمن د ټکر لامل یې وشتنه مړ شوې دي او لږ تر لږه 38 نو ټپیان شوې دي. د هلمند سیمه ایزو چارواکو په 38 ټپیانو کې د یو لس روتیي وضعیت د اندېښنې وړ بلل. سیمه ایزو چارواکو دام ویلي دي چې د دې پیښې ټپیان د درملنې لپاره د ګریش کا او لشکرګا ایمرجنسي روغتونونو ته انتقال شوې دي. د راپورونو د مخې د پیښه د هرات قندار په لوی لار کې شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې په افغانستان کې دا ډول ټرافیکی پیښې د خرابو سړکونو او د موټر چلوونکو د بې پروايي لامل معمول دي. نن د کب وويشتمه په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. افغان خبريالان وایي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي د ستونزو سره هم مخ دي، او خزینه خبريالان وایي طالبان د خزینه خبريالانو سره مرکه ته هم ناظریږي.
د کب او وشتمه چې په افغانستان کې د خبري اعلانو له ملي ورځ سره برابر ده، سشکال یو ځل بیا په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان خبري اعلان د نورو ستونزو تر څنګ وایي چې د یو لړ ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي.
یو خبريال یا یو ژورنالیست چې کله کوشش کوي چې راپور جوړي یا پروګرام جوړي باید ذهن آرام ووسی، ولی بدبختانه زمونږ خبريالان تر دې حده مشکلات خپل لري چې دوی نسی کولی کله چې یو خبرنګار یا خبريال خپل له ستونزو سره مخامخ وي هغه څنګه وکولی شي د ټولنې ستونزې بیان کړي. نو په دې هیله چې دغه ورځ په دغه رقم ولمنځل شي چې په عمومي ډول د خبريالانو ټولو ستونزو ته توجه وسی.
د طالبانو له لوري پر افغان خبري اعلانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي د قانون ځنډول یو له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې افغان خبري اعلان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبري اعلان له طالبانو غواړي چې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
خبرنگارانی که فعالیت رسانه‌ای میکنند در افغانستان با محدودیت دسترسی به اطلاعات مواجه است، و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌ای مدنی تا هنوز از سوی حکومت توشی نشده، و ما خواستار از ایستیم که این دو قانون به زودی از طرف حکومت توشی شود.
خوب لورته د طالبان و ویندویان افغان خبری اعلانو ته د دې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي او د خبری اعلانو د امنیت د پوره ډاډ خبره کوي.
اسلامی امارت خبری اعلانو ته د پر وخت معلومات ورکولو ترڅنګ د دوی د امنیت او خوندیتوب ملاتړ او د امکان تر حد د لازم اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکوي. هله د خبري اعلان خپل فعالیتونه او خبرونه داسې اداري کړی چې د ټولنې د رواني ډاډ او اماز هانو د تنویر په برخه کې اغیزناک ثابت شي.
د بی پولی خبري اعلانو د سازمان یا آر اس اف د وروستي راپور لمخې چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته تر اتیا سلنه ښځینه خبري اعلان د دندې پریښېدو ته مجبوره سوي دي. دا سازمان په داسې حال کې د ښځینه خبري اعلانو د ستونزو یادونه کوي چې په افغانستان کې ښځینه خبري اعلان وایي طالبان حتی د راپور جوړولو پر مهال له دوی سره مرکه هم نه کوي.
یو څه سبب محدودیت های وضع شد که بیشتر این محدودیت ها بالای بنوان خبرنگار در افغانستان بود که از پوشش اجباری گرفته تا فعلا محدودیت ها با گذشت هر روز زیاد شده میره، از جمله ندادن کلپ بر بنوای خبرنگار می باشه که با دلیل از اینکه اونها یک بانو هستن برشان اجازه داده نمیشه که در یک صحیح مثلا حضور پیدا کنن، و یا اگر کلپ میخوان برشان کلپ داده نمیشه.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په خپل سرژنی راپور کې ژورنالیستانو ته د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې درې دېرش خبري اعلان زندانی سوي دي، او دوه څلوېښت پیښې د ګواښ دي چې تر ډېره د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارو له لوري ترسره سوي دي. شمساریان، امریکا غږ.
لکم چې واورېدل د خبري اعلانو ټولنې وی په افغانستان کې په بې ساري ډول د بیان ازادي محدوده شوې، او خبري اعلان د افغانستان د روانو سیاستونو تر اغېز لاندې راغلي دي. په دې موضوع د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان د مشر حامد عبیدی سره سیب سره څو پوښتنې شریکوم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. عبیدی سیب، ستړي مشي، اجازه راکړئ اول پوښتنه دا کوم ویل شوې دي چې په افغانستان کې خبري اعلان او رسنۍ د زیاتو ګواښونو او ننګونو سره مخ دي. موږ په راپور کې یو څه واورېدل، خو ستاسو معلومات څه دي چې څه ډول ګواښونه او ننګونې دي؟ زه مو غږ نه اورم عبیدی صاحب، چې دا به تخنیکي ستونزې که څنګه نه پوهېږم.
اوس آواز مې اورئ؟
بلې، اوس یې اورم، مهرباني.
ډېره مننه آشنا صاحب. په لومړي سر کې تاسو ته، تاسو همکارانو ته، ټولو خبرالانو ته د خبریال د ورځ له عمله مبارکي وایم. تاسو د پښتنې په ځواب کې آشنا صاحب، من تازه موندنې ښایي چې افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې نونس موارد محدودیتونه د طالبانو د ترسیدو دوره څخه تر ننه پورې سبچی ویلی چې وای اتم اورد مهم موارد دی لکه سانسور، اطلاعاتو تا در اساسی موضوع، اقتصادی ستونزه، در خزینه خبرالانو سر تبیزی چلند، تاسو امپراپور که دو موارد تا اشاره وکړه، آن ترده چه خبرالان، خزینه خبرالان نشی کوله مدباطی غندو تا ورشی یا مرکی ور سر چارواکی نکه ایدا آقا مهم تکی دیده ده ایجاب ترسنگ چه آقام اجباری دوی باید ومنی ده ترسنگ ده خبریالانو پغیر قانونی دول ده خبریالانو نیول ده قانون نشتون او د دې ترڅنګ د خبرالانو سره دوګونه چلند او د اعتماد د فضا نه رامسته کول دا هغه مهم ټکی دی او هغه مهم موارد دی چې خبرالان له بعد مرغه ورسره مخامخ دي او ترڅنګ چې راپورته تاسو ورته یادونه وکړه روحي او رواني ستونزې چې زه فکر کوم اکثرا خبرالان له بعد مرغه دغه لدی عمل شکایت لري ځکه چې دوی باندې تر دې حده پورې فشار زیات دی چې حتی د کلماتو په کارولو کې دوی احتیاط کوي خبر په انډولولو کې یا مثلا هغه دقت او توازن او بېطرفي اکثر موارد کې دوی نشي کولای په پام کې ونیسي ځکه چې دوی باندې فشار زیات دی او دغه عامل کېږي چې دوی هغه خپل مسلکي توب ته پاملرنه ونه کړي او ډېر هغه فشارونو ته دوی پام وکړي چې د حاکم نظام
له خوا دوه باندې لګول شي. مننه عبیدی سوال خو مننه چې مونږ ته مبارکي راکړه تاسو او تاسو ټولنې ته مبارکي وي لا بریا او په هیلم یو. تر څنګه دغه روسي راپورونه لکم چې واوري دل پزنه ټکو کې دام ویل شوی چې تر سلو ډیر رسنۍ بند دي او په سلګونو رسنۍ کارکونکو خبريالان او حتی لیکوالان بیروزګار دي. تاسو په باور د رسنۍ دا ډول وضعیت به په نننی اثر کې په ټولنه باندې یعنی په افغانستان کې دننه څه ډول اغیز به وکړي؟
بله شکه دا خو ډېر منفي اغیزه لري. کله چې موږ ادعا کوو او وایو چې په ټولنه کې بیان ازادي شته، د بیان ازادي لپاره هغه فضا باید رامنځته شي کنه، او د بیان ازادي لپاره هغه فضا باید په ټولنه کې شتون ولري. ولې دغه ننګونه شته، ولې دغه ستونزې د کوم ځای نه پیدا شوې؟ اول خو دا چې تاسو ګورئ چې د اعلاناتو کچه تر کومه حده پورې راټیټه شوې ده. پخوا هغه د اعلاناتو کچه یا هغه سوداګریز اعلانونو کچه دومره زیاته وه چې یو د رسنیو د اقتصادي اړخه یو برخه ستونزې د اعلاناتو له خوا تعمینېدي. د دې تر څنګ ډېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې پروژې درلودې او دغه پروژې رسنیو ته ورکولې، دوی خپرولې او دا غټ اقتصادي کومک و د رسنیو سره. د دې تر څنګ ډېر ارګنایزیشنونه په نړۍ کې هم دغه ارګنایزیشنونه یا بېطرفه ارګنایزیشنونه یا سازمانونه شته چې دوی رسنیو سره کومک کوي چې سپورټیف یا ارګنایزیشن یا د ملاتړ ادارې دي. دغه ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي هم درول دا بل ستونزه ده چې پخوا په تیر نظام کې رسنۍ چې د ستونزو سره مخامخ کېدلې دغه ارګنایزیشن نو چې پدی ملاتړ ورڅخه کول او دغه پروژې اوس په افغانستان کې بند دي. تر څنګ په نړۍ کې اوس فریلانس ژورنالیزم په اوسني عصر کې چې تاسو پوښتنه وکړه، فریلانس ژورنالیزم تر ټولو هغه اسانه لاره فضا خبرالانو ته رامنځته کوي چې ګڼې رسنۍ په نړۍ کې فریلانس ژورنالیستان لري چې
هغوی بالکل جواب میں وقت سزمائی 50 ثانی پاتی دی کہ لگ مختصر رات جواب را کہ اگر رسنی چ د بیرون افغانستان تخبرونه کی دا څومره موثریت لري او څومره هغه مسائل انعکاس کولای شي چې په افغانستان کې پیخیږي؟
او بلند ټکو کې آشنا صاحب زه فکر کوم په اوسنی حالت کې چې ننګونې په افغانستان کې زیات دي، یو وزنه بدیل اگزایل یا هغه تبدیلی رسنۍ دي، کومې رسنۍ چې له بهره فعالیت کوي او د افغانستان د ولس غږ نړیوالو ته رسوي، تا دا هغه یو وزنه بدیل دی چې موږ یې لرو. زه فکر کوم دویم دغه رسنۍ په افغانستان دننه د ستونزو سره مخامخ دي. تاسو دغه ارقام چې خبرالان نیول کېږي، تاسو دغه وڅېړئ، اکثره نه خبرالان نیول کېږي، ادارې لخوا چې بهرنیو رسنیو سره از فریلانس یا فریلانس ژورنالیست په توګه کار کوي، زه فکر کوم دویم ډېر ستونزې سره مخامخ دي چې څنګه د خپل خبريال هغه ځان خوندي وساتي د افغانستان دننه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی صاحب، ستاسو د حضور نه ډېره ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
لکه شیبه وروسته په لبنان کې د جګړو له امله د بیزه شو خلکو د وضعیت په اړه هم یو راپور لرو، هیله د خبرونه در سره وګورئ. د راپور مخکې ځینې خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې په ورځ یعنی نن جنوبي کوریا ته ورسېدو. دی به د خپل کوریایي سیال چو تان یول سره یو ځای د ډیموکراسۍ په یو غونډه کې ګډون وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن به د ډیموکراسۍ په درېیمې کلنې غونډه کې ګډون وکړي چې د دوشنبې په ورځ یعنې سبا پیلېږي او تر چهارشنبې ورځې دوام کوي. جنوبي کوریا د دې غونډې قربانه ده. دا به په تېره یوه میاشت کې د بلینکن او کوریایي سیال ترمنځ دویمه لیدنه وي چې د متحد دینو په توګه هڅه کوي د شمالي کوریا د خوانه د پیښو امنیتي ګواښونو په وړاندې د خپلو قابلیتونو په پیاوړتیا خبري وکړي. د یکشنبې په ورځ یعنی نن په روسیا کې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستۍ ورځ وه. نن غرمه مهال په ماسکاو کې خلک د رایو مرکزونو مخې ته ولاړو. دا ټاکنې چې د مارچ په 15مه چې د جمعې ورځ وه پیل شوې دي او د یکشنبې ورځ چې نن د مارچ 14مه ده وروستۍ ورځ یې ده. اکثریت د مخه په دې پوهیږي چې د رایو په نتیجه کې به برحال جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 15 نورو کلونو دپاره بیا حکومت کوي. د روسیې د خوانه د اوکراین په 15 جلا شوو سیمو کې هم ټاکنې وشوې. د روسیې د سیاسي مخالفینو تحریک د خلکو غوښتنه کړې ده چې د یکشنبې ورځ ټاکنو ته راووزي او د چارواکو پر ضد مظاهره وکړي. دا هغه تګلاره ده چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی تر مړینې مخکې ملاتړ کړی و. او د اسرائیل د صدارت د خوانه د جمعې په ورځ خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس لخوا د برمته کسانو تبادلوي غوښتنه بې منطقه بللې ده او رد کړې ده، خو دې ته ژمن دی چې قطر ته د یوې جوړې دپاره روانو مذاکراتو ته خپل استازي ولیږي. حماس ډلې تر دې مخکې د منځګړو سره په غزه کې د اوربان یوه طرحه شریکه کړې وه. د وړاندیز شوې طرحې د مخې نه چې د رویټرز خبري اژانس لیدلې ده، په لومړي پړاو کې به اسرائیلي ښځې، ماشومان، مشران او ناروغ برمته نیول شوي کسان د وسونه تر زرو پورې د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي. په دې جمله کې سل تنه هغه فلسطیني بندیان هم شامل دي چې په اسرائیل کې په عمر بند محکوم شوي دي او د ښځینه اسرائیلي کارګرانو سره تبادله کې خوشي کیږي. د لبنان په جنوب کې په یو غیر فعال هوټل کې شاوخوا شپېته بيزه شوی کورنۍ د خپل اصلي کورونو څخه لري روژه په خلا د کډوالې شپې سبا کوي. دا هوټل مونټانا نومیږي چې د مارویانا په خارګوټي کې موقعیت لري چې د 2015 کال راهیسې خالی پروتو، خو اوس د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله او اسرائیل ترمنځ د جګړو له امله د بيزه شو خلکو لپاره په سرپناه بدل شوی.
په غزه کې د روانې جګړې لامل د لبنان په جنوبي سیمو کې د نوي زرو زیات کسان بې ځای شوې دي. د اسرائیلو بریدونو په لبنان کې تر 300 ډېر کسان وژلي چې ډېر د حزب الله او متحده ډلو وسوال دي، خو لکتر لګه سلوي خپلکی وګړي هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب الله ډلې په اسرائیلو کې لکتر لګه اته ملکی وګړي او یو لړ سرتيري وژلي دي. د اسرائیلو په شمال کې هم لسکول سره کسان بې ځای شوې دي.
دروژه په مبارکه میاشت کې چې خیر او رحمت میاشت ده، مونږ په دې سیمه کې د ویلو یو کورنۍ په سیر یو او شکر چې کارونه ښه روان دي. دا د خیر او رحمت میاشت ده او ډېر ژر به د خلکو لپاره دروژه ماتي وخت راورسیږي. مونږ ژوند کوو خو په ډېر مشکل ډول سره، ځکه چې مونږ له خپل کور، کورنۍ او خپل ورونو څخه لرې یو. مونږ د خدای لپاره دعا کوو چې وضعیت سم کړي.
په لبنان کې بې ځای شوي ډېرې د خپلوانو سره یا په خالي کورونو یا خونو کې پناه اخیستې، ځینې بیا خپلو دویمو کورونو یا په کرایه اخیستل شوي اپارتمانونو ته کډه شوې دي. د هوټل مونټانا په سیر سرپناه د ځینو کسانو لپاره وروسته پناه ځای ګرځېدلې. مروت رسلان هم د داسې خلقونه یو ده. هغه درې میاشتې وړاندې خپل میړه او دوه ماشومان سره دلته راغلي ده.
رحت لهون على الاوتيل نازحه لي 3 شهور هون.
زدري مياشت مخكي دي هوتيل تديو بيزاي شيفي كسبتو غراغلم مونږ د بمباری له امله له خپل کلي وتښتیدو. زما کور ویجاړ شو. زه د خپلو ماشومانو او ځان لپاره ویره لرم. مونږ اوس د هستوګنې په اړه اندېښمن نه یو او مننه. مونږ خوشحاله یو چې دلته هر څه شته، خو مونږ د خپلو کورونو نه لرې یو.
په عین وخت کې خلک د هوټل انګړ ته د خیریه موسسو لخوا د تیارو شوو خوړو لپاره راغونډ شوي دي. ځینې دغه خواړه خپلو خونو ته وړي او ځینې نور بیا د ګډ افطار کولو لپاره راټول شوي. دلته مرسته کوونکي غواړي د دې خلکو سره په روژې کې پوره مرسته وکړي.
طبعا نتيجه الاحداث اللي صارت بغزه والاعتداء الوحشي على
غزه کې د پیخو او هلته زمونږ په فلسطینی ورونو او خويندو باندې د وحشانه بریدونو لامل مونږ د ناورین مدیریت کمیټې په توګه د اکتوبر په 9مه یو غونډه جوړ کړه، ځکه چې مونږ د خپل کلیو څخه هم د بزای کې دوه شاهدان وو. شاوخوا یو زر او وسو څلوېخ بزای شوې کورنۍ سرپناه ته اړوي چې مونږ دې ته اړ کړلو چې د سرپناه مرکز جوړ کړو.
د خلک وای چې دوی په زور د خپل کورونو استل شوې دي او کچري اور بندوشي نو دوی به ژر تر ژره خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. و دې خلکو کې داسې خلک موجود دي چې دلته دراتلو نه مخکې سو میاشتې د خپلوانو سره تیری کړي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د افغانستان په هرات کې د پسرلی په درشل کې د نیالګیو د پلور بازار تود شوی دی او د نیالګیو پلورونکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو را په دې خوا خلکو د نیالګیو اخیستلو ته مخه کړې ده. سفیلا احمدزی راپور لري.
دا ځوان حامد نومیږي او د هرات ولایت اوسیدونکی دی. وایي په اصل کې د میوو پلورونکی دی، خو هر کال د نیالګیو فصل په را رسیدو سره د نیالګیو پلورنې ته مخه کوي. حامد وایي سکال د پرله پسې واورو او بارانونو اوریدو وروسته د نیالګیو د پلور بازار تود شوی دی.
وضعیت شکر خدا خوبه، وضعیت خوبه. مردم همین بارش و برف که وقت دل اینا گرم شد نوال اینا بیتر میخرن. خوشسلی بود بارش و برف، مردم نوال نمیخریدن، میگفتن خوشسلی. شکر خدا از برف دال بیتر شد.
حامد وایی که چه هم د نیالګیو کینولو فصل لنډ دی، خو بیا هم دی کولی شي هر ځلې د نیالګیو پلور څخه ښه ګټه ترلاسه کړي. بلخوا یو شمیر نور کروندګر هم چې د ونو د روزنې او پلور کاروبار کوي هم سکال د پلور بازارونو څخه خوښ دي. دوی د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې د کوکنارو کښت څخه لاس واخلي او پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي او د نیالګیو روزنې ته مخه کړي.
دغه امین نواله موسمی خیلی خوب چیزیه. یوازې کښت تریاکو دغه دغه نوک بکورم، سیب بکورم، انار بکورم، دغه میوه بکورم که مردم از اون مستفید شه.
نوال اصلا به موی تزیز فایده داره، به تون منطقه فایده داره، نوال سرسبزی داره، غیر از این که میوه بود دیشته باشه، نوال خیلی خوبه.
پا همدیال که ده هرات یوش میروسیدون که لنور و خاریانو چخه غواری چه ده خپل کور او کلی که دیوی ونی پا کینولو سره خپل وانده ده چاپیریال پا ساتنه که تر سره کری.
خواستم اینه که همه هر کس به توان خود چارتا گوله بلاخره به خونه، به بالی بوم، به تسرا، به درسرا، بلاخره طبیعت علش میشه، برای همه خوبه، برای اکسیژن خوبه.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا په هرات ولایت کې د ونې کینولو کمپاین پیل شوی دی. د هرات ښاروالۍ وایي سکال به په دې ولایت کې شاوخوا 50,000 ونې کینول شي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د خدای پامانی مخ کې یو یادونه کوم چې منګه نیم سات روسه د افغانستان په وخت باندې البته منګه د افغانستان کې د خبريال د ملي ورځ په مناسبت باندې د امریکا غا کاشنا رادیو د سپینی خبرې په خبرونه کې د ملمنو سره بحث درو نو تاسو کولای شئ چې د فیسبوک په پاڼه باندې په خبر شوی اعلان کې هم خپل نظریات پښتني شریکي کا ویا په بحث کې منګه سره وسی ترڅنګ د راپورونه چې وس خبره شلو لګه شیبه کې د امریکا غا په انټرنیټي پاڼه باندې لکه یوټیوب انستګرام او په فیسبوک پاڼه باندې او په ویب پاڼه کې موږ خبرو بیرته کولای شئ وګورئ وایوري او د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ نو د نن لپاره د پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو لګه شیبه وروسته د دری خبرونه د افغانستان د پرپلیګي او مهم معلومات چاغي کې خبرونه راپورونه او مرکې شامل دي تاسو کولای شئ وګورئ وایوري او نور خبرونه ورسره تعقیب کړئ تر به پښتو سپارو
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه